د هجرت کتاب اتلسم فصل. یترون د حضرت موسی سره لیدنه کتنه کوي. یترون د مادیان کاهن او د حضرت موسی خسر واوریدل چې خدای پاک د حضرت موسی او د اسرایلو د خلکو د پاره کوم کارونه کړي وو او څنګه یې هغوی له مصر څخه راوویستل. څه موده مخکې حضرت موسی خپله ښځه سفوره او خپل دوه زامن لیږلي وو چې د هغه د خسر یترون سره واوسیږي. د حضرت موسی د اولنی زوی نوم جرشون وو، ځکه کله چې د هغه هلک پیدا شو نو حضرت موسی فرمایلی وو، زه په پردۍ خاوره کې مسافر یم. هغه وفرمایل، د خپل پلار خدای زما سره مرسته وکړه او زه یې له دې څخه وژغورلم چې فرعون مې ووژني. نو په دې خاطر یې د بل زوی نوم الازار کېښود. یترون د حضرت موسی د ښځې او د هغې د دوو زامنو سره هغې دښتې ته راغی چیرته چې حضرت موسی مقدس غره ته نږدې خیمه ودرولې وه. یترون هغه ته دا خبر ورولېږه، زه ستا خسر یترون ستا د ښځې او دوو زامنو سره تا ته راځم. نو حضرت موسی د هغه مخې ته ورغی او هغه ته یې د احترام د پاره سر ټیټ کړ او هغه یې ښکل کړ. هغوی د یو بل د صحت پوښتنه وکړه او بیا د حضرت موسی خیمې ته ورننوتل. حضرت موسی خپل خسر ته د هغو کارونو په هکله چې سیختن د اسرایلو د خلاصون په خاطر په فرعون او د مصر په خلکو باندې کړي وو بیان کړل. همدارنګه د هغو ټولو سختیو په هکله یې ورته وویل چې هغوی په لاره کې ورسره مخامخ شوي وو او سیختن هغوی څنګه وژغورل. یترون د هغه احسان په سبب چې سیختن په اسرایلو باندې کړی وو چې هغوی له مصریانو څخه وژغورل خوشحاله شو. هغه وویل، د سیختن ثنا او صفت دی وي چې تاسو یې د فرعون او د مصریانو څخه وژغورلی. د سیختن ثنا او صفت دی وي چې خپل قوم یې له غلامۍ څخه وژغوره. اوس زه پوهیږم چې سیختن له ټولو نورو خدایانو څخه لوی دی، ځکه چې هغه اسرایل د خپلو مغرورو دښمنانو څخه خلاص کړل. بیا د حضرت موسی خسر یترون سوځیدونکې نظرانه او نورې قربانۍ خدای پاک ته راوړلې او حضرت هارون د اسرایلو د ټولو مشرانو سره راغی چې د عبادت په ځای کې د حضرت موسی د خسر سره ډوډۍ وخوري. د قاضیانو ټاکل. بله ورځ حضرت موسی په یو ځای کې کیناست چې د خلکو دعوې فیصله کړي او هغه د سار څخه تر ماښام پورې مصروف و. کله چې یترون هغه ټول کارونه ولیدل چې حضرت موسی کول، هغه پوښتنه وکړه، دا څه دي چې ته یې د خلکو د پاره کوې؟ دا کار ولې په یوازې ځان کوې او خلک د سار څخه نیولې تر ماښامه پورې درڅخه چاپیر وي چې تا سره مشوره وکړي؟ حضرت موسی په ځواب کې وفرمایل، ځکه چې خلک دلته راځي چې په دې پوه شي چې خدای پاک د هغوی څخه څه غواړي چې وې کړي. کله چې دوه تنه په خپل منځ کې کومه شخړه ولري، هغوی ما ته راځي او زه دا پریکړه کوم چې څوک په حقه دی. بیا هغوی ته د خدای پاک فرمانونه او قوانین بیانوم. بیا یترون وویل، ته دا کار په صحیح طریقې سره نه کوې، ته به خپل ځان او دا خلک سخت ستړي کړې. دا کار ستا دپاره ډیر سخت دی، ته یوازې دا کار نشي کولی. اوس ما ته غوږ ونیسه چې تا ته یوه ښه مشوره درکړم او خدای پاک به ستا سره مل وي. ستا دپاره دا ښه ده چې ته د خدای پاک په حضور کې د قوم نمایندګي وکړې او د هغوی شخړې هغه ته راوړې. هغوی ته د خدای پاک فرمانونه او قوانین ور زده کړه او د ژوند کولو طریقه ور وښیه او ورته وښیه چې څه باید وکړي. مګر له ټول قوم څخه لایق نفر وټاکه، داسې نفر چې د خدای پاک څخه ویریږي او د اعتبار وړ وي او د رشوت څخه کرکه کوي. هغوی په زر نفری، سل نفری، پنځوس نفری او لس نفری ډلو باندې مشران وټاکه. هغوی پریږده چې په دایمي توګه د قاضیانو په توګه د قوم خدمت وکړي. هغوی به سختې دعوې تا ته راوړي او د کوچنیو شخړو پریکړه به پخپله کوي او په دې به ستا کار اسانه او بار به دې سپک شي. که چیرې ته دا کار د خدای پاک د امر سره سم وکړې، هم به خپله ستړی نه شي او هم به د خلکو شخړې ژر حل شي او په خاطر جمعی سره به وکولی شي چې خپلو کورونو ته لاړ شي. حضرت موسی د خپل خسر مشوره ومنله او د ټولو اسرایلیانو څخه یې قابل نفر وټاکل. هغوی په زر نفری، سل نفری، پنځوس نفری او لس نفری ډلو باندې مشران وټاکل. هغوی به همیشه د قاضیانو په توګه د خلکو خدمت کاوه. هغوی به سخت دعوې حضرت موسی ته راوړلې، مګر د ساده دعوو پریکړه به یې په خپله کوله. بیا حضرت موسی خپل خسر یترون رخصت کړ او یترون خپل وطن ته ستون شو.